شنبه د مرغوم څلورمه د اساسي رډو د نن ورځې خبرونې پیل شو او د ماشام تر وبجوې په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. احمد شبریم هر کلی مکوم د افغانستان د صادراتو ترڅنګ واردات کم شوي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل د ملاحظې کمواله راغلی دی.
وړاندې به دا هم واورې چې د پاکستان له لورې د کونړ پر دوو ولسوالیو د توپونو او هوانونو ډزې شوي.
د امارت اسلامي قواتونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورکړ.
دا به هم واورې چې کندهاري نجونه تعلیم غواړي.
زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سنفونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې د دې وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
تر هر څه مخکې خبرونه. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت په لکونو ډالر له طالبانو ګرځولي. طالبان له یو بهرني پلاوي سره په کابل کې د افغانستان د سوهوي ډګرونو د سمبالولو لپاره په خبرو وختي او د افغانستان تر 19 کلونو کښه کرکټ لوبډله نن له متحد عربي اماراتو سره د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې لوبه کوي. د خبرونو تفصیل. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلیږلو غوښتنه وکړي.
مینو کی هستن که اسما مطالبه میکنن که این پول
دوی څوک دي چې زموږ څخه دا پیسې بیرته غواړي؟ د افغانستان سفارت بیا هم تکراروم، یو کوچنی کور دی افغانستان. دلته دی، دلته 10000 متر مربع مځکه و دانه ډیپلوماټان او خلک زموږ سره دي. موږ ممکن ډیر پیسې پیدا کړو او د افغانستان د خلکو خدمت پرې وکړو،
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په عین حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغو پیسو چې ولکه او شپږ اتیا زره ډالره دي د بیرته ورسنولو په اړه لیک ورلېږلی دی. خو د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. د طالبانو د حکومت دوامي روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویاندوی جاوید هوشایر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده.
از 19 واقع مثبت دا واقع شد.
له 19 پیشو لس په هرات، دو په کابل، دو په کندهار، دو په میدان وردګ، دو په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوې ده.
هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کورونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کورونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او څو نورو هوایي ډګرونو د چارو د سنبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویاندوی ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواوو سره د دوی خبري روانې دي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. د پنجشنبه په ورځ د ترکیې انادولو دولتي خبري اژانس راپور ورکړ چې د کابل د هوایي ډګر د چارو د سنبالولو په اړه د ترکیې او قطر ترمنځ تفاهم سند لاسلیک شو. د دغه سند پر اساس د دوړو هیوادونو کمپنۍ به د مساوي شراکت پر اساس د کابل د هوایي ډګر د سمبالولو په چارو کې همکاري کوي. د دوړو خواو ترمنځ موافقې وروسته د دوی او طالبانو ترمنځ خبري پیل شوې چې د شاغل مجاهد په وینا تر اوسه پورې نهایي شوې نه دي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې شي چې د کورونا په اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د دلتا په پرتله پر اومیکرون بڼې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 50 تر 70 سلنې لږ دی. د دې ادارې له څېړنو سره سم سره له دې چې د اومیکرون بڼې شدت کم دی، خو د کورونا تر نورو بڼو ژر خپرې شي او د واکسینونو په وړاندې یې مقاومت ډېر دی. څېړونکي وایي دا چې د څېړنو پر اساس تر اوسه د کورونا د اومیکرون بڼې له کبله د ناروغۍ شدت کم دی یا یې له کبله مړینې کم ښودل کېږي، شایي له دې سره هم تړاو ولري چې اوس ډېرو خلکو واکسین کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحده عربي امارات هم خپله لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننۍ مسابقې ته پوره تیاری نیولی دی. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې او ارزښتناکې دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کشه لوبډله هم له آسیایي جام وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کشو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحد عربي امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په دې جام کې سیالي کوي. دا سجی رادیو سارانی خبری مجله په منځنی سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي. د ورستوي بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خند، د اقتصادي وضعیت خرابېده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د شیانو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لار کې خندونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغه خونو مرستیال خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل له چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د وروستیو تحولاتو له کبله کم شوي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولې دنیا سره واردات کم شوي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزي دي. خو د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته هغه اسانتیاوي ختمې شوې چې د تیر حکومت په مهال د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او که ژر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره اسانتیاوي برابرې نشي، جلغوزي به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته چهار لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سره مثال کټل د صغیر غریبانو ستې مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، ملک میگی او شپاک یو کیلو د کوموی او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کی میگی چې چا کړی وی دا ملک یو کیلو برای کی میگی 2 کیلو می کوموی نه دا میگی ستر چارواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پیدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس.
د جلغوزي او کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي، د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي ځکه چې یو لبل پوروري دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
یو د یو سره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا لارې خلاصې نشي، په منځ کې به لوی جګړې، لوی مصیبات، لوی تکلیفونه به جوړ شي.
شغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2021 کال کې د قواو وتلو او جنگونو وضعیت په امنیتي لحاظ باندې ښه نه و، مصارف کم او عرضه ډیره وه، تقاضا کمه وه.
جلغوزه، نوري وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د ښاغلي علي کوزي په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 18 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
د وروستیو بدلونونو له کبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوي دي، او په دې ترڅ کې له چین سره هم دا صادرات او واردات کم شوي دي. د افغانستان بل ګاونډي ته به مخه کړو. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي وایي یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د کونړ پر شلتن او سرکانو ولسوالیو د توپونو ډزې کړي چې د طالبانو له غبرګون سره مخامخ شوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ پر سرکانو او شلتن ولسوالۍ د جمعې ورځې مازیګر مهال د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې. د خلکو په وینا چې د توپونو را توغول شوې ګولۍ د شلتن په سونو، چوګام او د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل او باروګۍ سیمو لګېدلې، چې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه کوم خبر نشته. دوی وایي چې د پاکستاني او توپچي بریدونو په ځواب کې طالبانو هم لاسمارو سرکانو د ډي سي توپونو ډزې کړې او د ډز ځواب په ډز ورکړې. د کونړ یو تن وسیدونکي خان محمد
نن چې دغه مرمۍ د پاکستان د دوري نه د کونړ په شلتن ولسوالۍ او همدارنګه په سرکانو ولسوالۍ باندې راغلي، د امارت اسلامي ځواکونو پاکستان پوځ ته د ډز ځواب په ډز باندې ورته، دا زمونږ د کونړ د ولسونو غوښتنه وه.
په کونړ کې یو شمېر طالب چارواکي هم مني چې د دوی وسلوالو د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو ځواب ورکړي، خو د موضوع د حساسوالي له امله د نوم او غږ خپرولو څخه ډډه کوي. په کونړ کې طالبان پاکستانی ځواکونو ته په داسې حال کې د ډز ځواب په ډز ورکوي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پوځ د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند په لوڅۍ کې اغزن سیم غزولو، خو طالبانو یې مخه ونیوله او اغزن سیم یې ترې راوړ. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې د ننګرهار ملي امنیت سرپرست رئیس ډاکټر بشیر ښکاری چې پاکستانی وسکرو ته توندې خبرې کوي او ورته وایي چې نور باید لوړاندې راتګ ډډه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فاتح د ننګرهار لوړپوړو چارواکو سره دغه سیمې ته تللی وو او هلته یې ویلي چې اسلامي امارت ټولو ګاونډیو سره ښه ګاونډیتوب غواړي، خو که څوک د افغانستان د ځمکې نیولو او دلته د ستونزو پیدا کولو هڅه کوي نو دوی هم غلي نشي پاتې کېدی. د ښاغلي فاتح دغه خبرې د ټولنیزو رسنیو د یو شمېر کارونکو لخوا ستایل شوې دي. پاکستان تر اوسه د نوو توپچي بریدونو د هغوی لخوا په لالپوره کې د اغزن سیم غزولو او د طالب چارواکو د غبرګون په اړه څه نه دي ویلي. له 2010 زیږدیز کال را په دیخوا د کونړ او د هیواد په یو شمېر سیمو د پاکستان پوځ توپچي بریدونه کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغو بریدونو کې تر اوسه په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ګڼې کډوال کړي دي. د دوی په خبره چې په ډیرو ځایونو کې پاکستاني پوځ له ډیورن کرخې وړاندې راغلی، اغزن سیمونې غځولي او د خلکو د تګ راتګ مخه یې نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې نجونې تعلیم غواړي. د دې شهر د اتم ټولګي وسره کوونکې آمنه:
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو سه مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بیخي سمه ده، چاپیریال هم بیخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه دا ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سیمپو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید لوړ سیمپونه شروع سي، دا خو د وخت ځای کې ده، د وخت بیا هیڅ کله نه راګرځي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکې د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. وړاندې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې په دې اړه په تفصیل په یو راپور کې اورېدلی شئ. وو په چې یو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفي الله سانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشري ناورین په تیره بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړې. په مقاله کې راغلي د ګڼو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار یې هم په ټپه درېدلی. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوی. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر دوو چندو لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نغدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورځ تر بلې خرابه شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او که مرستندویه بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. Stars and Stripes ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه، ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. ترڅنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. Stars and Stripes لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سټرایپس زیاتوي اوس چاودنې نه کیږي خو د لارې په سر د پرتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسني حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلی حال بیان کړی. له کابله 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا او خوا 3.5 میلیون ډالر باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سټرایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنگ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې نږدې 2000 تنه ایستلي دي. د طالب چارواکو په وینا په تصفیه شویو کسانو کې د دوی ځینې جګپوړي کسان هم شامل دي. طالبان څرګندوي دا کسان په دې خاطر له خپلو لیکو شړلي او ځینې حتی نیولي دي چې له خلکو سره یې زور زیاتی کاوه. تفصیل په دې راپور کې
طالبان وایي چې له خپلو لیکو یې تر اوسه پورې شاوخوا 2000 تنه تصفیه کړي او دې لړۍ ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویندوی عنایت الله خوار رسمي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت تر څارنې لاندې د صفوفو د تصفیه کمیسون چې څه موده پخوا جوړ شوی او په ټولو ولایتونو کې کار پیل کړی د طالبانو له لیکو څخه هغه مغرض او مفسد کسان چې د امارت په نوم او د طالبانو له جامع څخه په استفادې ظلم او فساد کوي د اسلامي امارت او اردو له لیکو باسي.
راپوری که تا امشب ما داشتیم دقیقا 1000
کوم راپور چې تر نن شپې پورې موږ درلو دقیقا 1915 تنه ایستل سوي او هغه کسان چې په فساد او غلا تورن سوي وو د قانون منګولو ته سپارل سوي او دا کمیسون له دې ایسته هم خپل کار ته په جدیت دوام ورکوي چې یو منظمه اردو جوړه سي او هیڅوک ونه کړای سي چې د مجاهد له نوم او له جامو ناوړه استفاده وکړي او زموږ پر هیوادوالو ظلم او زیاتی وکړي.
بالای هموطنان ما ظلم او یا زیاتی بگوید و بکند.
د طالبانو د تصفیه کمیسون بیا ویلی چې یو شمېر کسانو چې ټاکل شوی و تصفیه شي په خپل د دوی لیکي پریښي دي. کمیسون ادعا لري چې د تیر حکومت د یو شمېر پاتیشونو په ګډون ځینې فاسدې ډلې سوداګر ځوروي او پانګوال له هېواده تېښتې ته مجبوروي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو جنګیالیو او د امر بالمعروف وزارت غړیو ته له خلکو سره د ښه چلند په اړه روزنیز کورسونه دایر کړي دي. د دفاع د وزارت ویندوی وایي کوم کسان چې د دوی له لیکو ایستل شوي یوازې عادي پلي سرتیري نه دي بلکې د هغوی په منځ کې جګپوړي کسان هم شته چې د ظلم او بې رحمۍ په وجه ایستل شوي دي. راپورونه وایي چې د طالبانو له لورې له خپلو لیکو په ایستل شویو کسانو کې د ځینو ولایتونو رئیسان هم شامل دي.
بل لور ته طالبانو په افغانستان کې د تیر حکومت دوه وزارتونه او د ټاکنو اړوند دواړه کمیسیونونه لغوه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو او ادارو لپاره نور د کار اړتیا نه وه او حکومت هم د اقتصادي ستونزو له امله دا بار په اوږو نه شوای اخیستلی. خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې په راتلونکي کې به د ملي شورا بدیله شورا جوړی شي چې هغې ته به بیا اداره او ریاست جوړ شي. نورحال فیروزه عزیزی را کوي.
طالبان وایي د افغانستان ملي شورا به بیرته په فعالیت پیل وکړي، خو د شورا د څرنګوالي او داشان د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره د پخواني حکومت د دوو وزارتونو او دغه شان د دوو خپلواکو کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه په خبرو کې دا موضوع یاده کړه. نوموړي وویل کابینې پریکړه کړې چې پارلماني او د سولې په چارو کې د دولت وزارتونه او ترڅنګ د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه لغوه شوي دي. ښاغلی مجاهد د یادو ادارو او وزارتونو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه ونه ویل چې آیا دوی به په نورو ادارو کې ادغام سي او کنه. نوموړي وویل چې اوسمهال اړتیا ته په کتو او د اقتصادي ستونزو له امله یاد وزارتونه او ادارې لغوه شوي او د اړتیا پر مهال بیرته جوړېدای سي.
سول چارو وزارت او د پارلماني چارو وزارت ته دوز لپاره اړین نه، بلکې د اقتصادي پلو حکومت ستونزې لري او داسې اداره سره فعلاً کار نه کوي، ورته نه استفاده نه کیږي، حکومت په اوبو باندې بار کیږي. او دوم وزارت هم داسې د پارلماني چارو هم ځکه اوس هغه شکل باندې چې کوم مخکې حکومت بڼه وه هغه رقم نه ده، دا کې به جوړېږي، د شورا بڼه بدلوي، شورا جوړېږي، هم د مشرانو شورا هم د عام شورا وړي، هغه به ځان ته بیا په هغه وخت کې د ضرورت په اساس یو ریاست هم کولی شي کنټرول یې وکړي او اړتیاوې یې پوره کړي.
ښاغلی مجاهد د عامې شورا په اړه څه ونه ویل چې آیا هدف یې ولسي جرګه ده او که کومه نوې شورا. خو وړاندې له دې ازادي راډیو ته ویلي و چې د علماو شورا جوړوي چې په افغانستان کې به د بېلابېلو موضوعاتو د حل په اړه مشورې کوي. طالبان په داسې حال کې د دوو وزارتونو او دغه شان دوه کمیسیونونو د لغوه کېدو اعلان کوي چې دوی له دې وړاندې د پخواني حکومت د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف په وزارت بدل کړی دی. یاد وزارت دنده لري چې اسلامي احکام پلي کړي. د دې ترڅنګ څو موده وړاندې بشر حقوقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو په اړه هم راپورونه خپر شوی و چې په نړیواله کچه یې غبرګونونه راپارولي وو. خو ذبیح الله مجاهد وایي چې د بشري حقوقونو کمیسیون په خپل ځای دی او فعالیت ته به دوام ورکوي. طالبانو د روان میلادي کال د اګست پر 15مه د افغانستان واک په لاس کې واخیست او د دسمبر میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت جوړ کړ چې د کابینې غړي یې تر ډېره دینی عالمان او مولویان دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري لاند خبرونه. په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو له ازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کورونا مثبته ده. طالبان وایي چې له قطر او ترکیې سره د کابل او سنور هوایي ډګرونو د چارو د سمبالولو په اړه خبري دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو خواو سره د دوی خبري روانې دي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر لور ماتېدو او د ناامنۍ لور خپرېدو به خوندي وي. د بریتانیا د عامې روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې لومړنۍ نښې او احصایې ښیي چې د کورونا په اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال لږ دی. د بریتانیا د روغتیا د ملي ادارې یا ان ایچ ایس د راپور له مخې د کورونا د ډلټا په پرتله پر اومیکرون باندې د اخته شویو کسانو د بستر کېدو احتمال له 500 تر 1000 لږ دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالي کې له متحد عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربی امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړی سیالي پر پاکستان بایللې ده، او متحده عربی امارات هم خپل لومړی مسابقه له هند بایللې ده. د ازادي راډیو د خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې برخه کې د کندهار د تعلیم مسله راخلو. په کندهار کې د لوړو ټولګیو شزینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې شزینه ښوونکي او کارکوونکي دي، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. شزینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نه شي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د پوهنې وزارت د یوې ځانګړې لایحې وروسته د لوړو ټولګیو د زده کوونکو د زده کړې اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته ولاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېله ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مرستو غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع شي. دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسودې په